السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې نن د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په راپور کې به واورئ چې په خیبر دره کې د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړې لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. دا چې په جرګه کې څه تیر شوي دي او څه مهمې غوښتنې کړې دي په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره غږېدلی یو. دا راپور وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړې لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نه شوه پر ډیوران کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندوي. لاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزي دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لاره نه ورکي او کې ورکوي دا زه باید په ډېر تعصف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر جي کې پولیس دی که عسکر دی ټول کرپټ دی ټول غله دی په هر جي کې غلاوې ترې نه کوي.
ډېره موده کېږي چې د تورخم لویې لار د سوداګرو سوداګریز توکو د لېږد رالېږد په مخ تړل شوی چې له کبله یې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادۍ راډیو ته خپل شکایتونه پرېښي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پیلوټا الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرایلی عسکر وژل شوي او لزګونه نور ټپیان شوي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 60 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 80 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطن روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورتا پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې لویه جرګه پای ته ورسېدله. په دغه جرګه کې بیلابیلې مسلې یاد شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د پریکړه لیک په ویلو کې ویلي چې دا د دوی د مزل پیل دی او په وینا یې
دوی به د وخت په تیریدو سره هغو اهداف ته ورسیږي چې له لسیزو راهیسې ولس په تمه دی. دا چې د جرګې نورې مهمې پریکړې او غوښتنې څه دي، لږ وړاندې مې په تېره خپرونه کې د مشال راډیو له خبریال عظمت علي شاه سره خبرې وکړې.
پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه، کامی هغه پای ته ورسېده او هغه دغه پریکړې چې کومې شوې یا کومې د اتیاو کمپونو لخوا چې کومې ستونزې یا دغوی کومې مسلې وي هغه راغلي وي، او د هغې نه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټونو یا د دوی چې کومې پریکړې وي هغه وشوې. چې په هغې کې تر ټولو غټه یا مهمه خبره دا وه چې څومره هم دلته وسله والې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي، هغوی دي په دوه میاشتو کې په 75 ورځو کې د خیبر پختونخوا نه اوزي. د هغې وروسته بیا نورې چې کومې پریکړې په هغې کې دغه وه چې یاره خیبر پختونخوا کې څومره هم اولس اوسي، هغوی چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 55 یا 75 روپۍ یونټ استعمالي، هغوی د هغې مصرف ورکوي. نو دغه پریکړه شوه چې له دغې وروسته به یونټ چې کوم دی په 50 روپۍ وي، او که له دغې زیات اغستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغوی دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشوه چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پختونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کولو کړی شي. دغه شنده کې نور هم تقریبا 2 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پای ته ورسیده، او بیا د هغې وروسته چې کوم د انتظام کوونکي دي د جلسې د جرګې هغوی دا وویل چې د دغه وروسته چې کوم دي 2 پوینټونه ورکړي دي یا 2 چې کوم دوی مطالبه ورکړي دي، په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا څوک هم چې چا سره کینی او هغه نه پوره کی، دغه لپاره به یو وړې وړې جرګې جوړیږي.
فقط یو پوښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډۍ کې مسؤلو چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړي؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټیم کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو، هغه هغه لرستو بیا هم وینا وکړه د پریکړې وروسته، هغه وینا وکړه او دغه ویل چې څومره هم تاسو دغه دولس پریکړې یا دغه 2 کوم پوینټو اداره کړ، په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړې دي یا څومره هم مطالبه یا فیصلې دي په هغه باندې به منوان مونږ عمل کوو. که په هغه کې څومره تر حده پورې وزیر اعلی په خپله د ویل علي امین ګنداپور چې کومه په کومو پریکړې چې کومې دي هغه مونږ عملي کوو، چې کومې نه عملي کیږي د هغې لپاره به بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دي نو مخ پر وړاندې بوزي. وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغه فیصلې یا د دغه جرګې وروسته چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې ته راغلي دي، هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تھا.
او ریدونکو د سات خبری ټولګه رانغاړو او سم راځو 19 پروګرامونو ته لمړی همني منړی او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیطان ته دی مور لخوانه دینچلی یم د تر دی خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاد این
کجاوه او شالیلا او رو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې عقل څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن امدا موضوع چلوم ملتی هم وکری قدر من افتون کو دینی آلمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې عقله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وي هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره وره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې چې نقۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي وو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي وو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی نکاح وشوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناسته او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله، نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه. خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو دې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړمه، زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه، نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیما وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې کا په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضا نه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده، نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نه څه کار وسه
دوی کولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي، چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله په کې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په باندې فشارونه لا زیات سي، ورځ تر بلې فشار زیات سوی ده. خو ولې کم سوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د مونږ همکاران یو چې څه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بېخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا راقید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بېخي سخت.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت کې او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه یې وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، د لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د هم لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتو ای د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستئ؟
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې وو.
بله، او همداسې ده، همداسې ده.
هغسې نجونو ته، هغسې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید ته پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د بیړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته، هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لته څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان، هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی دا مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشرورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي، د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو، مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې راو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپله و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما لپاره قابل قدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم، دا ولا ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زموږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د ښځې نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې کا کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار اصل کیږي چې موږ بار بار نشو تل او زرکه دا خبره هم نه خلاصې کوو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزي د مظلومیت نه او د خزي د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم، د افغانستان په لرو پروت سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده. د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه، موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو؟ یا رسول الله، کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د هغه چوپتیا، د هغه خاموشي، دا د هغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالت دي، یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کوم تکرار شي، په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو دې باندې پویږي، تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوتک سر تنیولي ولا دا خاموشه ده، د خوخه نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا دا خوره به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به حیا کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ولا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي، له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې ازمنګ پټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وجه ازمنګ مېرمنې، ازمنګ خويندې، ازمنګ د غبيزه قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale راځو د دا ډول نکاح پایلو ته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د دې نکاح تړل شوی وي، د دې پایلو ته بیا راځو.
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم دا ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د ده خلاف عمل دی وکړو. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تاله په ده خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغې خور یا د دغې لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه، ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت ښځله د انسان په نظر، ښځله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي، موږ خو ښځله همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل وله ګورو. نو هغه اولاد راوړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه ځي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی، د یو چکر په خاطر نشي وتی، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او مېړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د ده لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي نو حالات څه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منل دا راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ ته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې د هغه نژوند واخست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسې یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسې ولرو چې هېڅکله به دا ټولنه د فلا په لورې نه ځي.
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه، مګر اکثریته په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دهلته بیا د خپله کورنۍ یا کوپچات دې وضعیت ته رسولې ده، څه سره دوی مخ کېدلی سي؟
موږ تاسې همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی، موږ له په آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسې دا ډېر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شیلو ته متوجه وشه، زموږ افغان مېرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس دا چې واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوي دي، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسې وي، رواني تکلیف چې موږ تاسې ولا وایو، د اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولې دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بې حیايي نه ده، دا بې شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده، چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې، او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د پاره قربانی راولې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده، چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې ده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یواځې دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې د وجې نه زموږ تاسې ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا، مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونکړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکه دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زاز ما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغسې په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولا وایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو لته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره، پلاره، مشره، وروره، یا تره، یا بابا، دغه نجلی چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا راوغواړه چا خبره لاس پر آکش کا غیږ کې ونیسه ورته ووایه چې بچی وریری لوری خورجانې دغه غواړمه دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه ستا خوښه ده په دې کې رغبت دی په دې کې که نه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کوي بیا اخیره کې ولی ووایه چې لورجانې دا زما نظر دی دا زما نظر دی نه ده چې زه په تا باندې دا تجبیق کړمه اوس دې خوښه خپله ده نو که دلته چېرته د رغبت او وویله چې صحیح ده بیا دې مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤولینو ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مه کوئ په ورځ آخرت به تاسې خجالت اوسیږئ او دغې له د غیرت نوم ورکول دې له د شهامت نوم ورکول دې له د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رضالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم څه شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده نو اټوم چې ده وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی هغه ته څه وایي اټوم وایي دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شوی عنصر ویل کیږي موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نسو کولی خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو په جیب کې هم واچو په موټر کې هم یوسو تجربې په وکړو ځای په ښایسته کړو خونه په جوړه کړو ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي باید اټومونه یو رقم وي د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول سوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي په هغه کې راټول سوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ سوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځایه پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټول 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، ریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، سیلیکون دي، فاسفورس دي، سلفر دي، کلورین دي، ارګون دي، پوټاشیم دي او کلسیم دي. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت دی برخه ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي.
موږ مخکې ویلي وه چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی، موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروټون نمبر دوه دی، موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروټون نمبر لري. لیتیم پروټون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی، لیتیم پروټون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یو پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، د هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیولی سي، نهم الکترون نسي زیولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه، نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخواني تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومولي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا د 3 میلیونو مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینو چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش ته کښته وي، د غیر عضوي ته د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثره عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو، لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ډی ټی ټی او هیپیت او داسې نور. همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلر، رنګ او کاغذ، تکاسی فلم، داغې، پیشاب، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډه دا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې موږ هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې رانه پرانیستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکي استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایل سره. همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځ ته راوړي دي. همدارنګه چې اوسوي کې موږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی چې اوسوي کې موږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مستشون هر هفته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.